یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو پخیر نن د سیشن به ورځ ده د مرغوم یا جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لار تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپین سیوی چې ډیرای شزی او ماشومان دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوی ده طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیږي دی 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومان شمیر یې سولو ته ورسیږي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واردل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندیښنه لري هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندیښنه مرکه هم خبرو
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلونو کې کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه ایدیالوژیک ډله وه دغه سره د نړۍ د ګوډ ګوډ نه او د منطقې د هیوادونو خلک پر سر ملګري وو د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل
دا هم ورته په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سمه ده
شوشکل بیا هم په دې خطر کوچ دا د سل وخت دی دا روشو کالته دا کوي چې براشه شي دا
د اوکرين پر وضعیت هم راپور خبرو د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدلای شي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتس په ونسن کې د مهال د ګرمي 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خواجه آصف د خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده هغه ویلي دا کار داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت فیصله کړي چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستانی حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه، خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال دا و چې لستر قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو شمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړې چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد پخپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستانی چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستۍ ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوې کړي دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړي دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوشش کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د جنو نویو ستراتیژي د لاري وغوړی پاکستان ته یو ځل بیا لکه پتی رودري سلويکو کلونو کې چې ګټه رسولې و، ځان غنی کړي او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غوړی چې دغه ستونزو د وټلو د پاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندستان سره لاس او ګریوان دی، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسائل راپورته شوی دي. زه فکر کوم چې دغه مسائل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلویښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل، اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی و سرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کړلې دي.
بلې، همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغه ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرکې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګه پوګه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپل کچیر ته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځای دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه داوی تر ډیره حد پورې بې ځای دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب پانو کې موجود وي.
د پانتون له پورا اوس مو په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو باړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره پاړیکه کیو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رو دوته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کې وي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کې وي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پوخانای مرستیال صدیق پټمن لزده کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهویشتمه په افغانستان کې د ښځینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایلې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لری کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کاروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلی دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو بنه غواړي وس سش کال دا پر حاصل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته دا دریم کال دی. سش کال بیا انبار په دې خطر کو چې دا د حاصل وخت دی. دا رشبو کالته دا کوي سه بره شش دا ورک تقریبا یو کیلو لري دا یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داستا ځینې خارجي تخمونه ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې فرق ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زر جي اوم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر اته مثال شل بوټ کشیر د دې د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزا د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي د انجی بیل لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلی چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې شي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدله. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فني ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ. روسیه د دونیسک په بریټ کې د خپلو درش پیتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ پر روسی پوځیانو د امریکا په لاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبریدونه کړی دي. نور له سفی ولاستانک زینه
د روسیې پاوز د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پاوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوزي اډو د اوکراین د توغندیو په بریټ کې د دوی درش پته پوزیان وژل شوی. روسیې ورسته له هغه د خپل پوزیانو د وژل کېدو خبره تایید کړ چې د اوکراین پاوز او روس په لور ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبه په ورځ له موسکو په یو پیغام کې وویل
جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم دوه هیمارس توغندي شانډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګیدو سره درې شپېته تنه روسیې سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابلو سیمو او پلازميني باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوز ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسي څلور سلويخت راکټونه په هوا کې په نخا وښتلې دي. خود پلازميني کیف خاروال ویتالي کلچکو منلي چې د روسي پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لاملې ګڼ خلک لبرېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو به برخي شوي. پر اوکرين د روسي د پوزي يرغل لس میاشتې وتلي سره لدی چې د اوکرين په جګړه کې اوکرايني او روسي ځواکونه ته درنه مرجوب لاوختي. خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپل ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې يرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو به با ډیر ژر پیل شي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لست. په پیل کې لملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو متبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستيال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې لکاره د شوزو مخاوني سي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیاي او نور مهمو خدماتو څخه به برخې سي ځکه د افغانستان نیمای نفوس بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستيال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره پالیدنه کې د دغه بندیز او په هنتونونو ته د شوتو د تاک ته بندیز په غډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي. د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورستلولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي. خدای نه ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلی چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې لښځینه کارکونکو پرته دوی نسی کولای میلیونونو کوچنیانو شوزو او نارینو ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلق ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نور لري او قرانی سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسی کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتر سرک مو جوړ کړ. الحمدلله دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوې دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې و چې هر یو ته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښتي او وای سړک سره یې د څلورو ساعتو مزل یو ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالله مولوی صاحب د نورګل سوال امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ با غم او حادثه به نشو رسیدله الیا به کوم مریض او هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کېده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زی باندې خندونه به زینه و شپې بملار کې کېدله ما دیګر به روان شو ماستن به رسید یو بجه به رسید دو بجه به رسیدل کنه کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوی دي مخکې به درې ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو مونږ هلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوی لرغونی آثار کشف سوي دي. دغه لرغونی آثار مرکز پولی علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې نوی کشف سوي لرغونی آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دولې لري تقریبا داسې کوه حدود د 2300 کرو په داسې قدامت لري د اسلامي دولې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی ځای د ملکی ځای د چی دي د تاسو لرغون پوهان څه وایي؟
دا خو یو هغه د شغونډي غونډه ده تقریبا داسې سوادانی مستدی کورونه نو یې څه تاسو باندې ده به نو د سیمې خلکو هغه ځکه دا داسې ځای تاریخي ځای ده او د سیمې ځای آثار کومه د اکیډمی یا د استانی شمو چې کومه قاعده ایم دي دا سبب دی چې په مش پنګری مون ته راغلی یو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدا تو څه څه هم راغلی ما دې وکړه او د سپیټي سره بیا دې ته ورته د راځي چې د استانی شمه ده
کلیوالو چې په کلی دلیو کتیبه یې په کلی دلیو لیک په کلی دلیو چې په کلی دلیو تاسو خبردار کړئ د باستانی سیمه ده لرغونی سیمه ده
نو دا که کوم چې چې دا غوړی خدای شي دا اجونی کې مخاوره چې نسبتا نور یو د پارکي دلته یو مثلا سیم پاسيوي دا چې نور دا موږ تاسو کوم ډول ورته وایو ما چې نور دا کې مونږ یو یا دا چې نو کوزړې چې کومه غلې ده او ټوټه والا هم دي سمځه کوم نه خلک راځي به ولا شي مخکې مو دا چې کوم سپینګرو خو خلینو خلک به دل نه شي دا چې به کېدلی مې دا خلک نو طالع لم نه دا چې حیات راوښتم
سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
موږ هغه وایو چې کله امارات راغلی او تاسو د امنیت مندانی څخه اختیار سره موږ هغه راځیم په پیټا کې او چې مرکز د هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې کینار کې به دوه ساتل شي نو د لپاره بیا وار په وار دا څه تقریبا د دریم میاشتو کې موږ امنیت مندانی او سوالې سره خبره کوو دا چې وي استعاره مې راځي دي ان کې مرحمه ته دې مونږ دغه پروګرام شنو دا ثاني سم شي دي نو ټول ساتو سي دي خلکو لاس کې وسلام ده او دا په خاصه سي وي خو څه دا شي شي نه ستاده او دا چې مکه مونږه پر ته حوجې شي یلته دي مې ته حوجې نن دي ان کې کړی دي چې سورې د لاس او نوري او دا چې کړی ول څه لکم انکار دي خپل مترغه دا چې مونږ تر او خدا نو په دې چې دا شي مو ساجه تاسو یې مستنی سي ماته
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره نو دا مریضان به چیرې وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیا لرو له طالبانو څخه مده ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی دا سیل کچھ سے مورا کی نو دا بچو خ پالکی کی کار نہ کئی پر انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سی مگا فیس بک کی وگورو نو آزادی رادیو پس مڈیر خپائی و دا کچھ سے مورا کی نو آواز آزادی رادیو وچ مگا کی ترخل کو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم زموږ د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ راخت لوړ پورې چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده